د مازدیګر څلور بجې شوې زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. قدر من اوریدونکو، د آزادۍ رادیو په دې یو ساعت خبرونه کې خبرونه او راپورونه لرو، خو له هر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د تورخم لارې د پرانیستو لپاره د طالبانو د حکومت او پاکستانی چارواکو ترمنځ خبرې بې نتیجې پای ته رسیدلې دي. په تورخم کې د افغانستان د کمیسارۍ لخوا رسنیو ته په استول شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې کمیسار مولوی عصمت الله یعقوب له پاکستانی چارواکو سره مذاکرات وکړل، خو د ټولو مسایلو پر حل موافقه ونه شوه، نو ځکه د تورخم دروازه د شپږمې ورځې لپاره تړلې پاتې شوه. د تیرې چهارشنبه په ورځ په تورخم کې د پاکستاني ځواکونو او طالبانو ترمنځ هغه وخت نښته وشوه چې د پاکستاني چارواکو په وینا طالبانو له شویو موافقو څخه د سرغړونو په ترڅ کې غوښتل هلته یوه پوسته جوړه کړي، خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د شنبه په ورځ وویل چې د طالبانو سرتیرو یوه پخوانۍ پوسته رغوله چې پاکستاني پوځیانو ډزې پرې وکړې او بیا یې تورخم لاره وتړله. په دې اړه تفصیل وړاندې په خپرونه کې راځي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي چې که په افغانستان کې زیانګالو خلکو ته مرستې ونه رسیږي، نو میلیونونه افغانان به روان ژمی د خپلو مینو پریښودو ته اړ شي. د دې پروګرام د کاناډا څانګې پرون پر خپله ایکس پاڼه د افغانستان لپاره د دې پروګرام د عملیاتو د مشرې سیاو ویلی هغه ویډیو خپره کړې ده چې دا ټینګار پکې کوي چې د افغانستان میلیونونه وګړي د روان سخت ژمي لپاره تیاری نه لري. هغې له بسپنه ورکوونکو هیوادونو غوښتي دي چې ژر تر ژره د خوړو له نړیوال پروګرام سره د $1 میلیارد مرسته وکړي، څو وکولی شي په افغانستان کې 1.7 میلیون زیانګالو وګړو ته بشري مرستې ورسوي. د بلوچستان د ایالتي حکومت چارواکي وایي 80 تنه افغانان یې د نشه یي موادو د ساتلو او قاچاق په تور نیولې دي. د دې ایالت د اطلاعاتو سرپرست وزیر جان محمد اتسکزی پرون د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته ویل چې دا کسان په تیرو 2 ورځو کې په قلای عبدالله او په شین سیمو کې نیول شوي دي. هغه زیاته کړه چې په تیرو 5 کلونو کې په لومړي ځل دومره لوی عملیات شوي دي چې په ترڅ کې 11 کیلو چرس، 92 کیلو افیډین او نور مخدر مواد نیول شوی دي. د خیبر پښتونخوا چارواکي وایي چې د پیښور پر ورسک روډ په یو بمی چاودنه کې د سرحدي ملیشه ځواکونو یو سرتیری وژل شوی دی. د ژغورنې د ادارې ویاند بلال فیضی نن د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته وویل په دې چاودنه کې 9 نور سرتیری او 3 ولسی وګړي هم ټپیان شوي دي. چارواکو ویلي چې تپیان د درملنې لپاره د پیښور CMH روغتون ته رسول شوي دي. د دې برید پړه تحریک طالبان پاکستان یا TTP ډلې منلې ده. خیبر پښتونخوا کې وسلوال بریدونه داسې مهال ډیر شوي دي چې د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر سرفراز بکټي پرون وویل چې ترهګرۍ د اندېښنې تر کچې نه ده زیاته شوې. هغه په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته وویل امنیتی ځواکونه د وسلوالو د بیا راپرته کېدو د مخنیوي لپاره بیدار دي. او راپورونه وایي چې د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د لیدو لپاره د روسیې ولادیوستوک ښار ته روان شوی دی. د شمالي کوریا او روسیې رسمي سرچینو تر اوسه دا سفر نه دی تایید کړی، خو د جنوبي کوریا یوې رسنۍ د خپلو سرچینو په حواله خبر ورکړی چې د کیم سفر نن پیل شو. ولادیوستوک د روسیې او شمالي کوریا د ګډې پولې په 130 کیلومتر واټن کې پروت دی. په خبر کې راغلی چې کیم جونګ اون دا سفر د ترین په وسیله کوي او ترین یې خوځېدلی دی. بلخوا ویل کېږي چې په ولادیوستوک کې په بېساري ډول امنیتي تدابیر نیول شوي دي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اورېدل. راسره اوسئ، د خبرونې په دوام کې راپورونه او مرکې لرو. راپورونو کې د تورخم د دروازې د خلاصېدو په اړه د خبرو اترو وروستای حال درکو.
مشکل خو ډېر وي، اتحاد وتلی وي، ځکه موږ ته خپل معلومات موږ 3 او 4 شپې پاتې کېږو. هغه د 3 او 4 شپو خرچه موږ د ځان سره وړې وه. دلته همدا اوس موږ بې خرڅه یو.
دا هغه خلک دي چې د تورخم دواړو خواو ته بند پاتې دي. نن د سپتمبر 11مه پر امریکا د تروریستي حملو 22مه کلیزه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په دې اړه په خپلو خبرو کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو ننګه کړې. په دې اړه په یو بل راپور کې دا موضوع تحلیلو چې د امریکایي ځواکونو له وتلو سره د افغان ښځو حقونه څومره ننګول شوي دي.
له هغې ورځې چې طالبان واک ته رسېدلي، ښځې په کور کې بندې دي، د هغوی معاش ترې اخیستل شوی او په بد حالت کې دي.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او ستاسو غږیز پیغامونه هم خپروو.
دا خو امکان نه لري چې خلک به یوارې دلته پیسې ورکوي، یوارې به شروالۍ ته ورکوي. د خلکو خو پوست وباسي، داسې حکومتداري خو که کېږي، خو زه یې کولی شم.
په 15 دقیقې پروګرام کې د سپتمبر د 11مې د کلیزې په اړه تفصیلي بحثونه لرو. اورېدو ته راسره اوسئ.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه طاهر روحان کوي. ورزو د خبرونه لومړی موضوع ته. په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د والی دفتر په یو اعلامیه کې ویلي دي چې پرون په تورخم کې د افغان طالبانو او پاکستانی چارواکو ترمنځ مذاکرات وشول، خو پایله یې ورنکړه. په اعلامیه کې ویل شوي دي چې پاکستانی لوري ترې وخت غوښتی چې د دروازې د پرانیستو لپاره خپل منځي مشورې وکړي. دا شپږمه ورځ ده چې د تورخم دروازه تړل شوې او دواړو خواوو ته ایسار مسافر او سوداګر یې له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. په دې اړه نور جزئیات د همایون هیواد راپور کې.
په ننګرهار کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي وایي له پاکستاني لوري سره یې د تورخم دروازې د پرانیستلو په اړه مذاکرات بې پایلې وو. په دغه ولایت کې د طالبانو د والي ویان قاضي مولا عادل نن په یو لیکلي پیغام کې ازادي راډیو ته تایید کړه چې دروازه لا تړلې ده او د پرانیستلو په اړه یې تازه معلومات نشته. د ننګرهار د والي دفتر هم په یوه اعلامیه کې د تورخم د کمیسار مولوي اسمت الله یعقوب له قوله لیکلي دي چې پاکستاني لوري ترې وخت غوښتی چې د تورخم دروازې د پرانیستلو په اړه خپل منځي مشوره وکړي. کمیسار دغه شان ویلي چې پاکستاني لوري منلې چې همډزې لومړی دوی کړي او همې دروازه تړلې ده. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن د تورخم دروازې د تړلو په اړه د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې په خبرګون کې ادعا کړې چې د تېرې چهارشنبې په ورځ د یوې سوله ییزې حل لارې پر ځای افغان طالبانو د پاکستاني پوځیانو پوستې په نښه کړې دي. په اعلامیه کې ادعا شوې چې طالبانو د پاکستان په خاوره کې د پوستې جوړولو هڅه کوله چې دا ورته د منلو نه ده. خو د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت تېره ورځ په خپله اعلامیه کې ویلي وو چې ځواکونو یې د افغانستان لوري ته یو پخوانۍ پوسته ترمیموله چې کلونه وړاندې جوړه شوې وه. په اعلامیه کې همدا شان ویل شوی پاکستان چمتو دی چې د خبرو له لارې دوه اړخیزې مسلې حل کړي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت بیا تېره ورځ په یوه اعلامیه کې د تورخم دروازې بندول او د دوی په وسلوالو ډزې د ښه ګاونډیتوب خلاف اقدام بللی وو. د یاد وزارت په وینا د تورخم دروازې تړل د دواړو غړو سوداګري زیانمنولی شي او همدا شان ادعا کړې وه چې پاکستاني لوری ډېر وخت د افغانستان د میوو او سبزیو د حاصلاتو د رسېدو په مهال په نه توجه کېدونکو پلمو دروازې تړي او د سیمې سوداګري له خنډ او ځنډ سره مخ کوي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي د تورخم دروازه له اوس سربیره په هغه صورت کې چې د افغانستان خاوره د پاکستان په ضد کارول شوې د لنډ مهال لپاره تړل شوې ده. د تورخم دواړو غاړو ته بند پاتې کسان هم وایي که لاره ژر خلاصه نه شي د خلکو ستونزې به لا نورې هم ډېرې شي. نجیب الله او نقیب الله چې خپل ناروغانې د درملنې په خاطر پاکستان ته بیولي وو او اوس په تورخم کې بند پاتې دي د خپلو ستونزو په اړه یې ازادي راډیو ته وویل.
مشکل خو نه ډېر وي، اتحاد وتلی وي، ځکه موږ ته خپل معلومات موږ درې او څلور شپې پاتې کېږو. هغه د درې شپې او څلور شپو خرچه موږ د ځان سره وړې وه. دلته همدا اوس موږ بې خرڅه یو، خو هلته هم مشکل ډېر وي. دو خواته او خواته دواړو خواته مریضان دي، د شوکت خانه مریضان دي. هغه یوه ورځ د خپل تاریخ نه پاسې بیا لاس ورځې نوبت نه ورته رسېږي.
نفر 600 ډالری دادم 1800
دیو نفر ته می په 1800 ډالر ویزه واخیسته. خو اوس هیله لرو چې دا سنځه حل شي او خپل وطن ته لاړ شو. راوړی پیسې می خلاص شوی وي. پیر ته می خپلوانو را ووختي، هغه هم په خلاصي دودي حیران پاتې یو. موک افغانان هر ځای همداسي دربدره یو.
دربدره سر
د تورخم د تړلې دروازې سره بند پاتې مسافر او سوداګر له دواړو لورو د دروازې د ژر پرانیستلو غوښتنه کوي. د تېرې چهارشنبې په ورځ ډیورنډ کرښې ته څیرمه په تورخم کې د افغان طالبانو او پاکستاني پوځیانو ترمنځ نښته وشوه چې له امله یې د څلور طالبانو د وژل کېدو او یو پاکستاني سرتېري د ټپي کېدو راپورونه ورکړل شول. له یادې نښتې وروسته د تورخم دروازه هم وتړل شوه او د دواړو غړو مسافر او سوداګر یې له ګڼو ستونزو سره مخ کړل. د یادونې ده چې تر دې مخکې هم وخت ناوخته د تورخم دروازه د مسافرو او سوداګرو پر مخ د لنډې مودې لپاره تړل شوې، خو له اوسنۍ پیښې مخکې په 2016 کال کې هم د افغانستان د مخکینی جمهوري حکومت او پاکستاني پوځیانو ترمنځ له نښتې وروسته د تورخم دروازه د 21 ورځو لپاره تړل شوې وه.
و موریدل چې تورخم دروازه د شپږمې پرله پسې ورځې لپاره تر اوسه هم بند ده او په دې اړه د افغان او پاکستانی چارواکو خبرو نتیجه نه ده ورکړې. راپور کې مو دا هم واوریدل چې په سیمه کې ګڼ شمېر مسافر د پولې دواړو خواو ته ولاړ دي او دې ته سترګې په لاره دي چې دروازه به کله خلاصیږي. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره د ازادۍ راډیو د مشال څنګ خبریال فرهاد شینواری د شیبه په مستقیمه اړیکه سره دی او نور جزئیات هم ترې پوښتو. شینواری صاحب، داسې کومه امیدواري شته چې د طالبانو او د پاکستان د حکومت چارواکي به یو ځل بیا خبرې پیل کړي د دې لپاره چې د تورخم دا اړینه دروازه یو ځل بیا د خلکو پر مخ خلاصه شي؟
دا څه چې پرون یعنی د سپتمبر په لسمه نیټه باندې چې کله نه دا کشاله را پیدا شوې ده په تورخم صفري نقطه کې، په لومړي وار د پاکستان امنیتي ځواکونو او افغان طالبانو ترمنځ یو غونډه وشوه او په دې کړکیچ باندې سره خبرې اترې وکړې خو کومه نتیجه یې ورنه کړه. او دا څه ښکاري چې دوی په دې باندې سره خبرې کړې چې آیا طالبانو چې کومه پوسته باندې کار شروع کړه او جوړولې دینه به دوی په شاکهږي او کنا. لکه زیات جزئیات دوی په ډاګه نکړل په دې غونډه کې، او دومره ویل چې دواړو خواو ته دوی هڅه روانه کړي چې دغه تجارتي هلې ځلې هم خلاص کړي او دغه د تورخم دروازه چې کوم د دام د مسافرو ناروغانو پر مخ خلاص کړي. هو نن بیا چې مونږ ګورو د سار نه تر اوسه پورې بل کومه غونډه نه ده شوې او نه څه داسې امکانات شته چې دا دروازه به نن خلاص شي یا ډېر په نږدې ورځو کې.
مننه. په افغانستان کې مخصوصا هغه د ټرکونو ډرایوران چې میوه او ترکاری په موټرو کې پاتې دي او یو شمیر خراب شوی هم دي او ډیر زیات مالی تاوانونه وروښتي دي، دوی وایي چې د پاکستان حکومت هر کال د میوه په موسم کې کله چې د افغانستان د میوه حاصلات بهر ته د صادراتو لپاره چمتو کیږي، دا یا د چمن سرحد یا د تورخم یا نورو لویو لارو کې چې افغانستان له پاکستان سره وصلوي لارې بندوي. د پاکستان د حکومت چارواکو تر اوسه پورې د دې ادعاو په اړه څه ویلي دي چې دا کار عمدي دوی د میوې په فصل کې کوي او که تصادفي ده دا نښتې چې هر کال د میوې په فصلونو کې کیږي؟
دا سیده چې په تورخم دروازه باندې کومو ګورو په تیر وختونو کې هم په مختلفو میاشتو کې دغه سي نخته رامسته شوی دواړو خواو ته وکتل شي. نه یوازې د مودو رئیس افغانستان نه دغه تازه میوه او سبزی راځي، بلکې په یو لوی مقدار کې دغه د پاکستان نه هم ځي. که هغه طرف ته مطلب په جلال آباد کې دغه تازه میوه او چکم سبزی دی په نیمه بیا خلکو خرڅ کړي، ځکه چې د خرابې دوه اندېښنې و. همدا کار ډېر ختم شوی دی چې کوم لوی پاکستانی تجار دی د سبزیو او د میوه. مونږ په خپل وکتل چې غوی د تورخم نه خپل گاډي بیر تراسته نکړل او په خبر کې چکم سبزی او د میوه منډی دا، نو الته دوی هم په نیمه بیا لیا ډېر په کمه بیا باندې دا مالونه خرڅ کړل. نو دا سه مونږ نشو ویلای چې دا خاص پوندې موسم کې لیا پوندې میاش کې چې کله افغانستان نه سبزی لیا میوه راځي لیا دا سه مالونه، ځکه چې په دې لار باندې خو هر وخت هر قسم مالونه مطلب چې وړل کېږي راوړل کېږي. خو د دغه موجوده کشالی بنیادی وجه ویلت چې کوم دی هغه افغان طالبان غوښتل چې هغه خپل لوري ته یو مورچا یا پوسټه جوړه کاو پاکستانی ځواکونو، مطلب دی چې دوی د تعمیراتي کار نه منې کړل او د دې په سر باندې بیا دا لانجه وشوه. لکه تاسو ته یاد دي د نه وړاندې هم په 2014 کې چې کله پاکستان خپل لوري ته یو دروازه جوړوله د پاکستان گیټ په نوم باندې، نو په هغه وخت کې د افغان امنیتي ځواکونو په دوی باندې ډزې کړې وي چې په هغه کې یو پاکستانی میجر هم وژل شو او ډېر ورځې پورې دغه دروازه تړلې پرته وه. هغه نه پسم د ناروغانو په سر او په مختلفو مسلو باندې داسې کشالی رامنځته شوې دي.
بله شنواره صاحب، د تورخم د پوسټې په اړه دغه لانجمنه پوسټه چې د دې په باب پاکستانی چارواکي او افغان طالبان دوه بیلابیل خبرې کوي. پاکستانی چارواکي فکر کوم دا خبره کوي چې دلته نوې پوسټه جوړیږي، او د طالبانو چارواکي وایي چې دا یو پخوانی پوسټه ده، دوی الته چارې رغولې، یعنی په زړه پوسټه کې دوی کار کوي. د موضوع حقیقت معلومات شته چې څه دی؟ کلان راته وایست.
ګوره داسې ده چې کله سړی د مچن لنډ کوتل مچن نه تورخم صفری نقطې ته، یا د پاکستان د خوا چې کله دې مخې ځي څوک افغانستان ته اوړي او د تورخم په دروازه کې افغان لوري ته نظر واچوي، نو دا ښي اړخ ته یو د پاکستان په خپل باندې بره د چک پوسټ ون لیا یو په نوم باندې یو پوسټ د ډېر پخوانه موجوده ده. که تاسو فکر وکړئ مونږ د تورخم دروازې نه نظر واچو افغانستان په طرف، نو ښي اړخ ته د پاکستان لږه ساحه په افغانستان کې داسې ورنوتلې ده، او بیا کیڼ اړخ ته که مونږ وګورو نو د شبشاد غره په شکل کې بیا د افغانستان ډېره ساحه پاکستان طرف ته رانوتلې ده. نو دواړو خواو نه دا لیکه چې کوم ده دا بالکل سیده لیکه نه ده، دا کاګه وګه په یو بل کې وړې غونډې او لارې چې کوم دي دا ورننوتلي راوتلي دي. نو دا چې ما په خپل باندې هم کتلې دي او په دې لار باندې مخکې ما تا ګرا تا کړې افغانستان ته، زه په خپل هم په تل راغلم، مونږ چې همیشه نه کتلې او په کوم ځای کې دا پوسټه جوړږي، هم دغه پوسټه د پاسه د پاکستان یو پوسټه ده، او دا بالکل پکې ورنوتلې ده په دې افغانستان چې کومه ساحه ده په دې کې. نو داسې نه ښکاري چې دا کومه زړه پوسته وه او دوی ترمیم کوله، بالکل داسې نه ده، دا بالکل دوی یو نوی پوسته جوړوله.
فرهاد شینواری د ازادۍ راډیو د مشال څنګ خبریال و چې د تورخم دروازې د بندېدو او په دې سیمه کې د طالبانو د حکومت او پاکستانی چارواکو د روانې لانجې په اړه جزئیات راکول.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. نن د سپتمبر 11مه پر متحدو ایالاتونو د تروریستي حملو 28مه کلیزه ده. د دې کلیزې لره رسیدو سره سم د امریکا د بهرنیو چارو وزیر یو ځل بیا له افغانستانه د امریکایي عسکرو د وتلو ننګه کړې. خدای هم ویلي دي چې دوی دا بهیر په بشپړ ډول ارزوي. امید زهیرمل د موضوع نور تفصیل اوروي.
د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن له افغانستانه د امریکایي عسکرو د وستو په اړه د جمهور رئیس بایدن پریکړه ستونزمنه خو مهمه بولی، او وایي هغه په دې فیصلې سره د امریکا تر ټولو اوږده جګړه پای ته ورسوله. خغلی بلینکن تیره شپه له سی ان ان ټلویزیون سره مرکه کې وویل دوی د یو دولت په توګه هوډ لري چې د ابیګیټ د پیښې په ګډون په افغانستان کې خپله اوږده جګړه وارزوي او د راتلونکي لپاره ترې زده کړه وکړي. متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر په دې هم ټینګار وکړ چې دوی به هیڅ کله یو بل نسل افغانستان ته د جګړې او مرګ لپاره ونه لیږي.
په ورته وخت کې جمهور رئیس ډیره ستونزمنه خو مهمه پریکړه وکړه چې د امریکا تر ټولو اوږده یعنی شل کلنه جګړه پای ته ورسوي. موږ غواړو دا په اثبات ورسوو، او جمهور رئیس چې څه وکړل دا خبره یقیني کوي چې زموږ بل نسل به افغانستان ته د جګړې او هلته د مړ کېدو لپاره نه ورځي. هغه ډول چې موږ په شلو کلونو کې وو نو موږ سم کار وکړ.
د جمهور رئیس بایدن حکومت له افغانستانه د امریکایي عسکرو د وتو د پریکړې په اړه تر ډیره تر پوښتنې لاندې دی، او په دې برخه کې تر ټولو سخت انتقاد د هغې پیښې په اړه دی چې د 2020 کال د اګست په 26مه د افغانانو د تخلیې پر مهال د کابل هوایي ډګر په بیګیټ کې وشو. په دې پیښه کې د 14 امریکایي عسکرو سربیره 120 افغانان ووژل شول او لسګونه نور ټپیان شول. له افغانستانه د امریکایي عسکرو د وتو د پریکړې په اړه د امریکا متحده ایالاتو د سنا او استازیو جرګې پوښتنې او ګروېګنې لا هم پای ته نه دي رسیدلي. د دې ډلې د امریکا د استازیو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال وایي له افغانستانه یې د امریکایي عسکرو د وستو په اړه یو شمېر چارواکي پښتنو ګرویګونو ته وربللي دي. هغه تیره شپه سی این این تلویزیون سره مرکه کې له افغانستان د امریکایي عسکرو د وتو په اړه د یو شمیر امریکایي چارواکو په څرګندونو هم نیوکې وکړې.
کوم پیغامونه چې به هغې جنسا کې له سپینې ماڼۍ رالیږل له هغه څه ډېر متفاوت و چې هلته پیښېدل. جان کربی ویلي و چې دوی هلته هیڅ وسلې نه دي پریښي. دا تیرویستونکي ده. زه کولی شم تاسې ته وښیم چې هلته د $2 میلیارډو پر ارزښت وسلې، مهمات، پیسې او وسایل پاتې دي. له بهرنیو چارو وزارت به نیټ پرایس بېلابېلې څرګندونې کولې.
ویلو ده چې د امریکا متحده ایالاتو د مرکزي قومندانۍ یا سینټ کام پخوانی قومندان جنرال فرانک مکنزی هم فاکس نیوز سره مرکه کې ویلي له افغانستانه د امریکایي عسکرو د وستو په اړه پښیمانه دی. هغه ویلي تاریخ به دا پرېکړه په هغه ډول چې دوی وکړه د مرګونې نیمګړتیا په توګه وګڼي.
قدر من اوریدونکو، د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب وړاندې په خبرونه کې راځي، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. په مراکش کې له مرګونې زلزلې وروسته نن د درېیمې پرله پسې ورځې په مخه هم تر خاورو لاندې د جسدونو او احتمالي ژوندي پاتې کسانو د راایستلو چارې دوام لري. چارواکو په زلزله کې د 2122 کسانو مړینه او د نږدې 2500 نورو ټپي کېدل تایید کړي دي. اسدالله لودین او د موضوع تفصیل.
د مراکش په زلزله ځپلې سیمه کې د ژغورنې ټیمونه تر خاورو او ډبرو لاندې د ژوندي پاتې شوو کسانو د پلټنې هڅه کوي. د غلطه د تیرې شنبې په شپه د ریختر په کچه 6.8 درجه زلزله وشوه چې تر ټولو ډیر زیانې د مراکش په نوم یو تاریخي ښار ته واړوه. د مراکش دولت زلزله ځپلې سیمې ته امبولانسونه، د ژغورنې عمله او عسکر لیږلي چې د بیړنۍ ځواب ورکونې له چارو سره مرسته وکړي. د مرستې ټیمونو ویلي چې د مراکش حکومت د لوی مرستې غوښتنه نه ده کړې او یوازې محدودې بهرنۍ مرستې منلې دي. نړیوالو اژانسونو لیکلي چې تر اوسه د بریتانیا، اسپانیا، قطر او متحده عربي اماراتو ټیمونه مراکش کې د ژغورنې د چارو مرستې ته ورسېدلې دي. مراکشي چارواکو ویلي ممکن وروسته د نورو هیوادونو د مرستې غوښتنې هم ومني. عیني شاهدانو ویلي چې تر پرون یکشنبې پورې هم ځینو لرو پرتو سیمو ته د ژغورنې ډلې نه وې رسېدلې، ځکه په لارو سړکونو کې د ورانو شوو کورونو او ودانیو خاورو خندونه جوړ کړي دي. د مراکش کورنیو چارو وزارت تر دې دمه زلزله کې د 2122 کسانو مړینه او د 2421 ټپي کېدل تایید کړي او ویلي دي چې په ټپیانو کې د څه باندې 400 هغو روغتیایي وضعیت نازک دی. ځینو ژغورل شوو کسانو ویلي چې لا هم له شاوخوا سیمو د جسدونو بوی محسوسیږي او ویره شته چې د مرګ ژوبل شمیر به نور هم زیات شي. بل لور ته د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا نن دوشنبه په جنوا کې د مراکش له زلزله ځپلو سره خواخوږي څرګنده او د قربانیانو په یاد یوه دقیقه چوپتیا غوره کړه. د مراکش دغه زلزله د ویجاړۍ له کبله په تیره څه باندې یوه پیړۍ کې بې ساري بلل شوې ده. د مراکش تاریخي ښار په 11 میلادي پیړۍ کې جوړ شوی چې د تاریخ په اوږدو کې د سیاست، اقتصاد او فرهنګ مرکز پاتې شوی دی. دغه ښار د ملګرو ملتونو د نړیوالو فرهنګي میراثونو په نوملړ کې ثبت دی او د راپورونو له مخې زلزلې تاریخي ابدې هم زیانمنې کړې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
قدر من اوریدونکو، او سم د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه واورئ چې ملالۍ بشیر چمتو کړي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د ملګرو ملتونو د مخدره موادو ادارې د یو راپور له قوله لیکلي چې د یک شنبې په ورځ خپور شوی او پکې راغلي چې افغانستان په نړۍ کې د میتامفیتامین تر ټولو چټک تولیدونکی هیواد دی. په مقاله کې راغلي چې که څه هم طالبانو د 2020 کال په اګست کې واک ته لرسېدو وروسته د مخدره توکو پر وړاندې مبارزه اعلان کړې ده، خو بیا هم د ملګرو ملتونو په راپور کې راغلي چې دا هیواد د تریاکو او هیروینو لوی تولیدونکی هم دی. مقاله د راپور په حواله لیکلي چې په افغانستان کې د میتامفیتامین تولید د کورنۍ او سیمه ایز روغتیا او امنیت لپاره مخ پر زیاتېدونکی تهدید دی، ځکه کولای سي د متعددو شمیر لا زیات کړي. واشنگتن پوسټ په دې مقاله کې د ملګرو ملتونو د راپور په حواله لیکلي چې په افغانستان کې د نن په ټوله کې په 2019 کال کې 100 کیلوګرام او په 2021 کې نږدې 2200 کیلوګرام میتامفیتامین نیول سوي چې دا د تولید زیاتوالی شي. بزنس سټانډرډ خبرونه د افغانستان په اړه په دې عنوان یو مقاله خپره کړې ده. افغان طالبانو له پاکستان سره د پولي پر تړل کېدو انتقاد کړی دی. په مقاله کې لولو: افغان طالبانو روانه اونۍ د پاکستان له امنیتي ځواکونو سره له نښتو وروسته له پاکستان سره د افغانستان د مهمې پولي پر تړل کېدو انتقاد کړی او ویلي دي چې د سوداګرۍ بندېدل به سوداګرو ته درانه زیانونه واړوي.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. نن د سپتمبر 11 پر امریکا د 2001 کال د القاعده شبکې د تروریستي حملو 28 کلیزه ده. د دې حملو وروسته د امریکا او ناتو ځواکونو د القاعده شبکې پر ضد عملیاتو لپاره پر افغانستان برید وکړ او د طالبانو د لومړی واکمنۍ له نسکورېدو سره په افغانستان کې جمهوري نظام رامنځته شو. افغانستان د امریکا او ناتو په 40 کلن حضور کې ډېرې لاسته راوړنې درلودې چې تر ټولو مهمه یې په سیاست، ټولنه او نورو برخو کې د ښځو حضور و. خو دا دی د دوی برخلیک یو ځل بیا د طالبانو د لومړۍ واکمنۍ په څیر شوی.
نن د سپتمبر 11 په امریکا کې دننه پر ځینو اهدافو د القاعده شبکې د تروریستي بریدونو 28 کلیزه ده. په دغه بریدونو کې دوه نړیوال سوداګریز مرکزونه او د امریکا دفاع وزارت ته څیرمه یوه ودانۍ په نښه شوې وي. دا پیښې د دې لامل شوې چې د امریکا په مشرۍ ناټو ځواکونه د القاعده شبکې د له منځه وړلو لپاره چې مشر یې اسامه بن لادن د طالبانو د واکمنۍ پر مهال په افغانستان کې او پر دې هیواد برید وکړي. د امریکا او ناتو تر برید وروسته د طالبانو د حکومت لومړی واکمنی ړنګه شوه او د افغانستان په تاریخ کې یوه نوې پاڼه پرانستل شوه. په افغانستان کې د امریکا او ناتو د 40 کلن پوځي او سیاسي حضور مهمې لاسته راوړنې، د جمهوري نظام رامنځته کول، بنسټیزه ازادي، له هغې ډلې ټاکنې، د بیان ازادي، د ټولنې د ټولو طبقو د بشري حقونو په رسمیت پیژندل، د اساسي حقونو او ازادیو تامینول وو او له مهمو نړیوالو کنوانسینونو سره د افغانستان تړل کېدل شامل وو چې د ډیرو افغانانو ازادي تامین کړه. د نورو ترڅنګ د لاسته راوړنو ښځو ته د سیاسي، ټولنیزو او کلتوري فعالیتونو لار پرانستله. په تیرو 40 کلونو کې ښځو په بیلابیلو برخو، ټاکنو کې د رای ورکولو او ټاکل کېدو حق درلود، کوچني او لوی کاروبارونه پیل کړل او په ټولو برخو کې فعال حضور درلود. دا په داسې حال کې ده چې د 2021 کال د اگست په 15 د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې د تیرو 40 کلونو لاسته راوړنې له خاورو سره خاورې شوې او حکومتي سیستم د ښځو له ګډون پرته د نرواکۍ بڼه خپله کړه. پخوانی ډیپلوماټه او په تیر جمهوري نظام کې د ولسي جرګې غړي شکرې بارکزی ازادي راډیو ته وویل د سپتمبر 11 د افغانانو په ژوند کې ډېر بدلون وستل او د افغانستان لپاره ښه فرصتونه رامنځته کړل. لا میرمن بارکزی مو وپوښتل چې د ښځو په اړه د تیرو 40 کلونو وضعیت لنن سره څنګه پرتله کوي.
ما وضعیت را نمیتونیم.
افغان ښځو له 2001 څخه تر 2018 کلونو پورې ډېر څه ترلاسه کړل. د والی په توګه د دوی شتون په کابینه کې، په محکمو کې او له ټولنیزو پرمختګونو څخه و. خو نن ورځ موږ د داسې نظام له نشتوالي سره مخ یو چې افغان ولس په ځانګړې توګه ښځې وکولی شي مراجعه ورته وکړي.
میرمن بارکزی زیاتوي سره له دې چې ښځې په افغانستان کې له سختو شرایطو سره مخ دي، نن سبا د افغانستان په دننه او بهر کې د ښځو مبارزه د هغوی پر برخلیک اغیز کولی شي. د بشري حقوقو فعال او په ختیځ زون کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون په خوانی رئیسه صبرینا حمیدی هم وایي خزي اوس لا خپل هغو اساسي حقوقو به برخي دي چې په تیرو 40 کلونو کې لستوندو سره ورته لاسرسي پیدا کړو.
په دې فرمانونو سره چې صادر شوی دي، خزي د زده کړو، تحصیل، د سالمي تفرید، سولې زی راټولیدنی، له حقوقو او عدالت ته د لاسرسي له حق څخه محروم دي او دا بندیزونه په سیستماتیک ډول د هرې ورځې په تیریدو سره زیاتیږي. په خوارد حکومتونو له بدلون او هرې سیاسي لوبې سره ښځو محرومیت ګاللی.
په تیر جمهوري نظام کې د یوې دولتي ادارې مشره حسینه وای د طالبانو د موجودیت له امله زیات شمېر فعالې ښځې له افغانستانه وتلو ته اړې شوې. هغه په دې باور ده چې افغانستان اوس هغه شان نه دی لکه 40 کاله مخکې.
لحق ورزی چه طالبان وقت رسیدلی ده خز و چار وزارتی منحل کرده. اوز خزی پا کور کی بندیدی پا بی وزلی کشون کدی ده غوی ماشتری اخیستل شوی او پا بد حالت کدی.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د 2018 کال د اګست په 15مه کابل ته له راتګ وروسته د ښځو حضور په بشپړه توګه له سیاسي ګډون څخه لرې کړ او هیڅ میرمن په دولتي لوړو پوستونو کې نشته. بلخوا د یو څو محدودو دولتي دفترونو پرته د کار، زده کړې، سیاسي، اقتصادي او ټولنیز ګډون فرصتونه له ښځو څخه اخیستل شوي دي. ملګرو ملتونو او د بشري حقونو سازمانونو په وار وار په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت اندیښنې ښودلی دي. خو د طالبانو حکومت تل ویلي چې افغانستان کې د ښځو حقونه تر بل هر وخت تامین دي او دوی د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ښځو ته حقونه ورکړي دي. ښځینه فعالانو هم پر دوی د لګول شویو محدودیتونو په غبرګون کې په بیلابیلو ډولونو اعتراضونه کړي دي او د طالبانو له حکومتې غوښتي چې پر دوی لګول شوي محدودیتونه لرې کړي.
د مازدیګر څلور بجې او دېرش دقیقې شوې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، په دوهمه نیمایي کې 15 دقیقې اونیز بحث لرو په نننۍ خپرونه کې د سپتمبر د 11مې د حملو د 22مې کلیزې په اړه ځانګړي بحثونه لرو. اورېدو ته راسره اوسئ. د دې خپرونې کوربه و نوریاس نوري وي، خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د تورخم لارې د پرانیستو لپاره د طالبانو د حکومت او پاکستانی چارواکو خبرې بې نتیجې پای ته رسیدلې دي. په تورخم کې د افغانستان د کمیسارۍ لخوا رسنیو ته په استول شوې خبرپاڼه کې راغلي چې کمیسار مولوي عصمت الله یعقوب له پاکستانی چارواکو سره مذاکرات وکړل، خو د ټولو مسایلو پر حل موافقه ونه شوه. د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي چې که په افغانستان کې زیانګالو خلکو ته مرستې ونه رسیږي، نو میلیونونه افغانان به راروان ژمی د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شي. د افغانستان لپاره د دې پروګرام مشرې له بسپنا ورکوونکو هیوادونو غوښتي دي چې ژر تر ژره د خوړو له نړیوال پروګرام سره د $1 میلیارد مرسته وکړي، څو وکولی شي په افغانستان کې 1.5 میلیونه زیانګالو وګړو ته بشري مرستې ورسوي. د بلوچستان د ایالتي حکومت چارواکي وایي 80 تنه افغانان د نشهیي موادو د ساتنې او قاچاق په تور نیولې دي. د دې ایالت د اطلاعاتو سرپرست وزیر جان محمد اتسگزي پرون د ازادۍ راډیو مشال څنګه وویل چې دا کسان په تیرو 2 ورځو کې په قلای عبدالله او پشین سیمو کې نیول شوي دي. هغه زیاته کړه چې په تیرو 5 کلونو کې په لومړي ځل دومره لوی عملیات شوي. د خیبر پښتونخوا چارواکي وایي چې د پېښور پر ورسک روډ په یو بمی چاودنه کې د سرحدي ملیشه ځواکونو یو سرتیری وژل شوی. د ژغورنې د ادارې ویاند نن د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته ویل چې په دې چاودنه کې 9 نور سرتیری او 3 ولسی وګړي هم ټپیان شوي دي. د دې برید پړه تحریک طالبان پاکستان یا TTP ډلې منلې. او راپورونه وایي چې د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د لیدو لپاره د روسیې ولادیوستوک ښار ته روان شوی دی. د شمالي کوریا او روسیې رسمي سرچینو تر اوسه دا سفر نه دی تایید کړی، خو د جنوبي کوریا یوې رسنۍ د خپلو سرچینو په حواله خبر ورکړی چې د کیم سفر نن پیل شو. سپینې مڼې اندېښنه ښودلې چې د شمالي کوریا او روسیې مشران به په خپلو لیدنه کې د وسلو پر معاملې موافقه وکړي.
15 دقیقې
دو خبرې دي. یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
د ازادۍ رادیو د 15 دقیقې بحث مو زنوریاس نوري هرکلی کوم. نن پر امریکا د 2000 کال د سپتمبر د 11مې تروریستي بریدونو 22 کاله پوره شول. هغه جګړه چې د امریکا متحده ایالاتونو له دغو بریدونو وروسته په افغانستان کې پیل کړه نږدې 40 کاله دوام وکړ. په افغانستان کې د امریکا له لوري د تروریزم ضد جګړې ته د 2021 کال د اګست په پای کې هغه مهال د پای ټکی کېښودل شو چې ټول امریکایي ځواکونه د دې میاشتې تر پایه، یعنی د اګست میاشتې تر پایه، له افغانستان ووتل او طالبان بیا پر دې هیواد واکمن شول. په دې اړه چې آیا په افغانستان کې د دې جګړې اصلي هدف چې د القاعده شبکې چې د سپتمبر د 11مې د بریدونو مسؤوله بلل شوې بشپړ ځپلو ترلاسه شوی، مختلف لوري بیلابیل نظرونه لري. پر دې موضوع نن په 15 دقیقې بحث کې له خپلو میلمنو سره خبرې کوو. د سیاسي چارو شنونکي او د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې مؤسس صدیق منصور انصاري را سره وصل شوی. خبرونه ته مو یو بل میل مهم را بللی، هڅه کوو چې له هغه سره هم تماس ونیسو. خو فعلا د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې مؤسس صدیق منصور انصاري ته ښه راغلاست وایو. انصاري صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. انصاری صاحب، افغانستان کې د تروریزم په وړاندې د امریکا د جګړې د بریا په اړه هم امریکایي چارواکي او سیاستوال او هم افغان سیاستوالي وخل نه دي. د امریکا د ولسمشر جو بایدن په ګډون د هغه د ادارې چارواکي دغه جګړه بریالۍ بولي او وایي خپل هدف یې چې د سپتمبر د ولسمې تروریستي د بریدونو د اصلي عاملانو د القاعده شبکې د مشرانو وژلو ترلاسه شوی. خو نور بیا په تیره بیا جمهوری پال پرې انتقاد کوي چې د تروریزم ګواښ بشپړ له منځه نه دی تللی. تاسو څه فکر کوئ؟ په افغانستان کې امریکا د دو لسیزو په پوځي حضور سره خپل هدف ترلاسه کړ؟
لکه څنګه چې تاسو ته بهتره معلومه ده، دو در یو کال د سپتمبر نیولسمې بریدونه چې دا یې وشوه چې له افغانستانه پلان شوي وو، مګر موږ او تاسو ولیدل چې په هغو بریدونو کې هېڅ داسې چا برخه نه وه اخیستې چې هغه دې په افغانستان کې روزل شوي وي، بلکې هغه څوک وو چې د امریکې د متحده ایالاتو په هوایي پوهنتونونو کې روزل شوي وو، هغوی پیلوټان وو، امریکایی الوتکو کې پرواز درلود او یا خو امریکایی تابعیت او پاسپورټونه درلودل او یا هم د عربي هیوادونو اتباعو، هېڅ یو پکې افغان نه و. له بده مرغه د هغې پلان شو بریدونو نه وروسته د امریکې د وخت ولسمشر په پراخ لیونتوب او جنوني حالت پر افغانستان د بریدونو غږ وکړ، نه یوازې په خپله هغوی امریکایان بلکې د نړۍ ګڼ شمېر هیوادونه او نظامي پښتونه یې له ځان سره ملګري کړل. زموږ یادېږي چې لومړني بریدونه چې د بیزو 50 الوتکو غولپیکر الوتکو د ډېرو درنو بمونو په واسطه وشوه، د کروز میزایلو په واسطه، د هغې په نتیجه کې بیچاره بی گناه و بی دفاع افغانان پا شهادت ورسیدل. هغه څوک چې دوی یادول که هغه د القاعده مشران و او یا هم نورې ډلې وې، هغوی هم آخر په افغانستان کې پیدا نه شوه. د هغوی مشر د پاکستان د استابلشمنت د استخباراتو او پوځ په اساسي مرکز ایبټ آباد کې د امریکایانو د ادعا په اساس د باراک اوباما په وخت کې پیدا او د هغوی په اصطلاح برید پرې وشو، مګر شواهد وړاندې نه شو چې دی هلته وژل شوی یا نه. خو یې دا وشوه چې وژل شو. له هغې تر مخه چې د پرویز مشرف کومه ادعا ده، هغه وایي چې د القاعده د لومړي او دوهم رهبر نه وروسته چې امنه زواهری او بن لادن و، د دریم نه تر 50 مشرانو پورې هغوی په پاکستان کې ونیول او امریکې ته یې وسپارل، یا یې پرې د نقدو ډالرو په مقابل کې وپلورل. دغه چې موږ او تاسو وینو چې د القاعده د اکثرو مشرانو غږ، فعالیتونه او نور هم د پاکستاني استابلشمنت یا پوځ او استخباراتو د مرکزونو شاوخوا پیدا شول او چرکونه ولګېده. خو دا چې د تیرو سلو کالو په جریان کې بې دفاع او بې ګناه افغانان څومره په شهادت ورسېدل او څومره خلک قرباني شوه، څومره مهاجر شوه، څومره په کور دننه بې ځایه شوه، څومره شپنۍ چاپي او عملیات ترسره شوه، څومره چاودنې وشوې د دواړو طرفونه، او څومره خلک د اردو او پولیسو او د طالب او د داعش او د نورو په نوم یاد دوی په جګړو بریدونو کې خپل ژوند له لاسه ورکړ، څومره کونډې د دې ملت په اوږو بار پاتې شوې، څومره یتیمان زموږ د ملت پر اوږو بار پاتې شوه، څومره اقتصادي او ټولنیز او سیاسي او نورې فرهنګي او علمي ضربې مو وخوړلې. دا به حساب او به کتاب دی چې موږ فکر کوو په پیړیو پیړیو به هم دا جبران نشو کړای، او دغه ستونزې د امریکې د غلطو پالیسیو، غلط رهبری او لیونۍ رهبری د جنایتکارو بریدونو، عملیاتو او ستراتیژیو او تصامیمو له لاسه د افغانستان مظلوم ولس ته ورسېدل. او زه فکر نه کوم چې دوی دې هغه ګټه ترلاسه کړې وي چې دوی ادعا لري د دوی قوانین وایي، نړیوال کنوانسیونونه او بشري حقوقو داویدار دي دوی، هغه ادعا او بشري حقوقو اعلامیه او کنوانسیونونه او د ملګرو ملتونو کنوانسیونونه وایي. د دې ټولو په وړاندې دوی جنایتکارانه عمل وکړ، او په دې مسایلو کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له ادرسه پراخ جنایتکارانه کار واخیستو، د هغوی د اعلامیې په اساس راغله. په لهذا ملګري ملتونه هم له دوی سره په دې جنایتو کې شریکو، امریکا او ناتو او نور هم، او د افغانانو په وړاندې د افغانستان په وړاندې کاملا مسؤول دي چې وخت یې باید ځواب ووایي.
انصاری صاحب مننه ستاسو په خبرو کې ځینې پوښتنې شته. په هر صورت ورځ به په یوغه کې ګوډي امنیتي چارو په نعمت الله جلیلی هم را سره د ټلیفون لاره وصل شوې ده. جلیلی صاحب، خبرونه ته خراغ لاست، تاسو د انصاری صاحب څرګندونه واورید؟
لومړی چې اجازه راکړئ تاسو یو څه دا ورېدم چې تاسو قدر من د پنجاب او انصاری صاحب تاسو له موږ باندې اوس باندې په خپل احترامات تاسو ته وړاندې کوم. خو زه بخښنه غواړم چې دا غږ مې سم نه
رقم اوریدل کې سم مهرباني جلیلی صاحب، اتمن د انصاری صاحب څرګندونه مو اوریدلې وي. پښتنه مې دا و چې بله، آیا د تروریزم په وړاندې د جګړې لپاره چې امریکا په افغانستان کې شل کاله پوځي حضور درلود او غوښتل چې د تروریزم د بریدونو عاملان له منځه یوسي، آیا دغه هدف ترلاسه شوی؟ کنه انصاری صاحب وایي چې دا یو پلمه وه.
زه سل په سل کې قدرمن لوی صاحب، زه د انصاری صاحب د قدرمن انصاری صاحب د خبر سره هم غږیم، او اوس ما په خپل سر غنډه خبره کړې چې د امریکا راتګ د افغانستان د ښکلات کولو لپاره په دې نامه باندې چې ترخګر ډلې متفقي، نو دا یو پلمه باندې راغی د خپل کار د ښکلات لپاره د افغانستان خاوره د خپل استراتیژیکو د سیاسي او پوځي استراتیژیکي اهدافو لپاره وکاروي. افغانستان په کنواله بدل کړه چې په خوا روسانه کنواله کړی دا وایي امریکا د خپلو ستراتیژیکي وسلو سره هم افغانستان په کنوالو په مختلفو رنځونو باندې اخته کړ. نو د رسېدو دپاره چې کومه موخې دپاره راغلی وه، هغه موخې ته نه دی رسېدلی، هغه یوه پلمه وه. فقط خو د اهدافو دپاره موږ تاسو ولیدل صاحب چې حتی امریکا د دې لپاره چې د افغانستان د افغانستان خاوره د خپل د ګټو دپاره استعمال کړي بیې کاروي، حتی اعلان یې کړو چې موږ د بمونو مور هم په افغانستان کې استعمال کړو. آیا هلته القاعده وه؟ آیا هلته بحرانیانو؟ هلته څوک؟ هلته زموږ تاسو هم دغه مظلوم او بیچاره مظلوم ملت چې حتی اوی کې تر نن ورځې پورې د هغه د استعمال د وسلو په اساس باندې مختلف رنځونه ورته راګرځي.
جلیلی صاحب، که تاسو دغه یو ځای ودرېږئ، غږ مو سم نه اورېدل کېږي، بیرته به تاسو سره بیا هم تماس ونیسو. بله انصاری صاحب، د تاسو له څرګندونو داسې ښکاري چې تاسو او دغه راز ځینې اکثره پخواني سیاستوال چې د افغانستان په سیاست کې ډیر دخیل ول، ډیر ځلې موږ ترې اورېدل چې امریکا د خپلو ستراتیژیکو موخو یا اهدافو لپاره افغانستان ته راغلي او له افغانستان نه وځي. ډیر ځلې به تاسو دا خبره اورېدلې وي د امریکا پوځي حضور ته هغه آر ډي چې په تېره بیا په افغانستان کې جوړې کړې وې، د بګرام اډه یوه بېلګه وه، مثلا میلیارډونه ډالر پرې لګولي وو. دغو ته د حامد کرزي، د اشرف غني او نورو لوړپوړو چارواکو په شمول ډیرو په داسې شکل کتل چې امریکا په افغانستان کې د خپل ستراتیژیک اهداف لري، د تروریزم په هدف نه ده بلکې نور اهداف لري. خو امریکا ووتله ولې؟ یعنی که تاسو فکر کوئ چې دوی یو ستراتیژیک هدف لپاره راغلي و، دا شلو کلو کې دوی کوم ستراتیژیک هدف ترلاسه کړ؟
موږ مخکې وویلی چې کله امریکا دلته راتله، سمه ده چې تر مخه به پلان شوي پروګرامونه وو، مګر هغه مسایل او موضوعات چې دوی غوښته په هغې کار وکړي
هغه مثلا تاسو یې بخښنه غواړم، د تروریزم جګړې نه کوم تیر شو، تاسو مخکې ډېر توضیحات به ورکړ، په هغو باندې اوس تبصره نه کوم. امریکا کوم هدف ترلاسه کړ؟ ولې دومره سر پانګونه وکړله؟ میلیارډونو ټریلیون ډالر یې په افغانستان ولګول؟
موږ او تاسو که دغه موضوعات و تراسو زنده تراتلم چی بلتا د استراتیجیکو اهداف و نموخه یوازی د دوی نظامی حضوری القاعده نو القاعده ممکنی و پلمه و چه اغا پا افغانستان که حاله تینوله که د دوی د پارتنر جی ایچ کیو و پاکستان و مشرف تر تنگ کیو دلتا د مخدره موادو د لوی کاروبار د پاره دوی حضور درلود. مخدره موادو اول خو د تروریزم خلاف په اصطلاح جګړې د پاره راغله، بیا وروسته ویل چې موږ مخدره مواد هم کنټرولوو او تر څنګ یې ښه حکومت والیم راولو. موږ او تاسو ولیدل چې دوی د خیراتونو څادر په نړۍ کې خپور کړ، د خیرات او د فشار چې موږ تروریزم خلاف جګړه کوو
از ما هدف دادن سری سه پس کشور دوی دغدغه هدف در لوده دغدغه هدفی ولی پن نیم که پری خود داده هدف خور دوی طول هرگز شایسته پشلو کلونی کلاس تراوری و تقریبا لاس او تل بیست سفر نخیه تمن گرزید لیو
نه اول تابست مسائل دیر دی زوال میاوی او تست را فلان داد تو گباس کم تاشی که $2,000 د مخدر مواد و د پیر او فلور موضوع باندې فکر وکي یا ویچري او راپور خور شو چې په یو کال کې $112 میلیارډ له افغانستان بهر دغه مخدره توکي پلورل شوی دی، چې د دې لوی کاروبار د امریکا او برېټانیې پوځیانو د هلمند شورابک او د نورو لوی هډونه کاوه. هلته یې ویل کېږي چې لوی لابراتوارونه لګولي وو، د هلته د هیروینو نه ډېر دقیق هغه شیره او څه ویستل او هغه پیور مخدر توکي تنې بهرنیو هیوادو ته انتقالول. او هلته تاسو وینئ چې څومره لوی کاروبار دا یو بل د یورانیمو د انتقال په برخه کې د افغانستان د مختلفو سیمو نه د تاریخي آثار او خصوصا د عینکو د مسو
انصاری صاحب زما هدف دا دی چې د تاسو چوای د سرچینې خصوصا په افغانستان کې یعنی چې شوی نه دی، ولی امریکا خپل ګټي تر پښو لاندې کړلې پس ولی ووتل؟
رازم د دې ترڅنګ د داعش او نور اروپا کډلو د روزنې د هغوی د تقوی او نور مسایل وو، او هغه څه چې دوی وایي چې دوی ترلاسه کړي هغه د چین جدي تهدید و چې په دې کې دوی کامیاب نه شوه او ناکام پاتې شوه، ځکه پاکستان ورسره تقریبا دوه ګونې لوبې کوله. په دې معامله کې د منځنۍ آسیا او د روس تهدید و چې په هغې کې هم دوی پاتې راغله، ځکه هغوی په مقابل کې قوي او جدي بلاکونه او قوي محافظتي سیستم تنظیم کړو. او تر څنګ یې هلته موږ او تاسو ولیدل چې د کریمیا مسله راپورته شوه، په همدې جریاناتو کې د روسیې پرې برید وکړو، کریمیا یې ونیوله، ورپسې د اوکراین جګړه شوه او دوی ته تر افغانستان اوکراین مهم معلوم شو. په دې اساس دوی د پښو ویستلو اراده وکړه، کنه ممکن دغه اراده یې نه درلوده. او د دې تر څنګ هغه د وسلو زړو وسلو او بارودو کم ګودامونه چې په امریکا کې وه هغه په افغانستان کې اکثره تقیه د بمونو مور یې دلته امتحان کړه، خپل پوځونه یې وروزل، خپل پوځونه یې امتحان کړه، تمرینات یې وکړو. او لویه خبره دا چې د دوی د اټومي کمې زبالې یا توفالې چې وي ویل کېږي چې هغه راوړه د افغانستان په مختلفو سیمو کې خښ کړه، مسؤونه کړه. همدا وجه ده چې افغانستان کې نوي ماشومان چې زیږېږي هغه د سوی تشکلاتو، سرطاني امراضو، د وینې سرطانونو، لوکیمیا او حتی ډېر مشران هم د دې امراضو
مننه. ځینې دا ډول ادعاوې کېږي خو تر اوسه پورې ثابته شوې نه دي. په هر صورت جلیلی صاحب بېرته راسره وصل شوی، زما غږ اورئ؟ بله جلیلی صاحب، د انصاری صاحب له څرګندونو او یا په ټوله کې داسې ویل کېږي چې امریکا راغلې وه د ځینو هدفونو لپاره او ووتله، یعنی هغه وتل په هغه ډول باندې چې امریکا له افغانستان ووتله، او نن ورځ ډېر امریکایي چارواکي پرې انتقاد کوي، نړۍ پرې انتقاد کوي، تاریخ وروسته شاید قضاوت وکړي چې امریکا آیا په افغانستان کې کامیابه وه، ناکامه وه. دغه حالت چې امریکا نن ور سره مخامخ ده، آیا فکر کوي چې دوی د یو موقت وخت لپاره راغلي وو او د خپل اهدافو لپاره، او که د نړیوال تروریزم په وړاندې د جګړې د یوې برخې په توګه افغانستان ته لاړل، هغه رژیم چې د القاعده د مشر ملاتړ کړی وو د امریکا پر امریکا د سپتمبر د 11 د بریدونو د تراونی غوښته چې هغه ور وسپاري، که آیا تاسو له دې سره موافق یاست او که دا د تروریزم ضد جګړه نه وه بلکې ځینې نور آبادې درلودل؟
قدرمن نوري صاحب، مخکې مې دا خبره وکړه چې دا یوه پلمه وه، د پلمې په بنیاد باندې افغانستان ته را داخله شو د خپلو موقتي ګټو لپاره او د خپلو موقتي ستراتیژیکو اهدافو لپاره چې موږ تاسې هم ګورو. مګر دا چې امریکا ووتله دې کې شک نشته، د وتلو نه یو فار دی او پلان په اساس باندې د یو نورو ستراتیژیکو اهدافو لپاره ووتل. د امریکا شتون او حضور په افغانستان کې په نظامي ډګر کې د اقتصادي لحاظ او ډېره زیاته ورته ګرانه تمامي ده. نړۍ نشي کولی چې په مستقیم ډول باندې هغه مسایل جنګي مسایل د پوځي په ډګر کې او د پیسو استخباراتي چارو کې هغه ترلاسه کړي، غوښتل چې ځان لپاره داسې یو مجلا داسې یو کانال در ایجاد کړي چې هم خپل نور اهدافو ته په راتلونکي کې ورسیږي او هم کولی شي چې د اقتصادي له لارې او خپل د اقتصاد او د خپل د بودیجې د کموالي په بنیاد باندې هغه رامنځته کړي. چې موږ تاسو ګورو چې خپل شل کلن هغه نظام او هغه حکومت چې دوی پکې هغه ورته جوړ کړی هغه تسلیم کړ طالبان او طالبانو نه دا تعهد او دا قرارداد یو نه واخیست چې زما سره به زما په اهدافو باندې په شریکه ځي. مثلا د داعش په ځپلو کې چې نن ورځ موږ تاسو ګورو چې دوه ورځې مخکې هم سپینه معنی یو پنټاګون چارواکي دا خبره کوي چې د طالبانو مبارزه د داعش په او د تروریزم په مقابل کې فیصله قناعت بخش دی چې دا په خپل یو هدف او حال دا چې دا اوس پورې دا ډله د یو د امریکا د ملاتړ د منافع د ګټو په بنیاد باندې د امریکا سره ګام په ګام مخکې چې د هغې د اهدافو په اهدافو
بله راځو هم دې خبرې ته چې تاسو یادونه وکړل چې طالبان چې اوس پر افغانستان واکمن شوي له دوی څخه تعهد یا غژمنه اخیستل شوی ده چې د تروریستي ډلو په وړاندې به مبارزه کوي. د داعش مو یادونه وکړه. د القاعده په ارتباط باندې ویل کېږي چې د ملګرو ملتونو هغه د زمري د میاشتې په لومړیو کې خپر شوي راپور ته کلا شو، په هغه کې ویل کېږي چې القاعده تر اوسه پورې په افغانستان کې حضور لري، د طالبانو له حکومت سره نږدې اړیکې پالي، د طالبانو په حکومت کې ځینې مهم غړي شامل شوي دي، حتی په ځینو ولایتونو کې ویلي چې دوی د روزنې کمپونه هم لري. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دغه راپور څه ډول تاسو دته په کوم نظر ګوري؟ دغه آیا تر اوسه پورې وضعیت هم داسې ده؟
بالکل هم تکاسې ده، بالکل هم داسې ده. د دې په هغه کومې ژمنه چې د امریکا د طالبانو نه اغېسته د حاکمې ډلې نه چې اوس په افغانستان باندې حاکمه ډله ده، هغوی په خپل منځونو کې خپل اختلافات هم لري او حتی موږ تاسو د امریکا د سرګر ادارې د واکمن او د چارواکو له قوله ګورو او موږ تاسو واورېدل چې د حقاني شبکه او په خپله حقاني لا هم د تروریزم په تور لس کې دی او زموږ جایزه او تاکل ورته هم په خپل ځای کې باقي دی. یعنې هغه نه د لبرې نه ولې د په دې معنا باندې ده چې دغه حاکمه ډله باندې دوی لا هم شکمن دی او غواړي چې دا تصفیه شي، چې دا په خپله د دې بېلګه او د دې مثال دی چې په افغانستان کې د تروریزم او د ترهګرۍ ډلې حاکمیت په افغانستان شتون لري او د القاعده او د نورو ډلو سره په ځمکې هم مهاله ګام پورته کوي.
مننه انصاری صاحب. اوس هم د مختلفو لورو څخه د افغانستان کې د تروریزم د ګواښونو ویل کېږي چې په دې هیواد کې څومره ترهګري ډلې وایي چې حضور لري، ډېر فعال نه وي، خو د اسلامي دولت ډلې یا د داعش د خراسان څانګې په وروستیو کې ډېر بریدونو مسؤلیت اخیستی دی. د نورو ډلو د فعالیت دومره نه ویل کېږي، خو ویل کېږي شاوخوا شل ترهګري ډلې فعالې دي او ځینې ګاونډي هیوادونه هم ځینې وختونه د دغو ګواښونو خبرې کوي چې د افغانستان له خاورې د دوی خاورو ته متوجه دي. څه فکر کوي چې د طالبانو حکومت یا د طالبانو چارواکي توانېدلی دي چې نړۍ ته دا وښیي یا سیمې هیوادونو ته دا وښیي چې نور افغانستان له خاورې به د بل هیواد ته د یو غواخ په توګه استفاده ونشي یا هغه ډلې ته په پرې نګدي چې نور هیوادونو ته غواخ متوجه کړي، او که چیرې دغه قناعت د سیمې هیوادونو او نړیوالو نه وي حاصل کړی، ولې مشران ځینې وختونه دا خبرې کوي چې تر اوسه پورې په افغانستان کې د تروریزم غواخ له منځه نه تللی؟
موږ او تاسې دغه اصطلاح چې کاریږي د تروریزم، اساسي ایالتي یا دولتي تروریزم دی. په ځانګړې توګه اشخاص، افراد یا ټولنې یا بنسټونه، او په افغانستان کې خصوصا د افغانستان دولت او حکومتونه هیڅ وخت هم نه د دې توان لري او نه په دې توانېدلي چې ورته ډلې د تجهیز، تمویل او یا هم تقویه کړي، او نه د افغانانو طبیعت او هغه
ولې دغه پاکستانی د بیلګې په توګه انصاري صاحب دغه پاکستانی چارواکو په وروستیو کې دغه جګړه ډېره تیزه کړې ده، تور لګوي چې د ټي ټي پي ته ملاتړ کوي طالبان.
او تاسو هم همدې مسلې ته کومه او تاسو وینئ پر سیما کې د امریکای او د بریتانیا د دولت نه ایجاد کړی، ترنه دولت دی کنه هویت دقیقا معلوم دی، هر خاوره یا هر هیواد ور باندې اداوی لري، هند خپل اداوی لري، افغانان خپل اداوی لري، ایران خپل اداوی لري، په دننه په کور دننه بلوچان بیل د ازادۍ غوښتنه کوي، سندیان د سند دیش په نوم غږ کوي چې مونږه خاوره لاندې کړي، بلوچان وایي مونږ آزاد خلک او آزاد نظام هم درلودو، دوی راغله مونږ یې لاندې کړو، دغه چې پښتانه، دغه چې ګلګتیان، تاسو واورېدل چې په ګلګت بلوچستان کې خلکو غږونه پورته کړل چې فوج دوی ته مداخله نه کوي، کله مونږ به د هندوستان سره یو ځای شو. دغه استابلیشمنت چې دوی جوړ کړی دی، هغه پنجاب رېجمنت چې د انګریزانو د فوج برخه وه، هغه د دغه ایالتي یا دولتي تروریزم د کړیو د روزنې، د هغوی د تمویل، تجهیز او د دوی د تمرینات په برخه کې مسؤلیتونه ورسپارل شوي، او هر څه چې دي سر یې هم هلته دی، لکه یې هم هلته ده. که تاسو د منظرې آسیا په طرف ګورئ، که څوک دي لکه یې د جی ایچ کیو تر پښو لاندې وي، که د چین ترکستان طرف ته ځي، که افغانستان ته راځي،
که
اروپا او نورو هیوادونو کې، نو حتما به سر یا لکه د پاکستانی یا پنجابي اسټابلیشمنت لاندې په هندوستان کې برید کېږي، که په بنگلادیش او په برما کې کېږي، او که په عربي هیوادونو کې.
یعنی ستاسو په نظر هلته ستونزې شته ده چې پړی پر د طالبانو په حکومت اچوي؟
ستونزې لویه په امریکا کې تمویل امریکا کې، طرح او برنامه د انګلیس دي، او پندي او جوالي او کناکه خدیرانی دغه پنجابیان دي چې افغانستان کې هر حکومت چې پاتې نسبي د غوی په مقابل کې د بیگانه او بیچاره افغانانو په مقابل کې د جنایت تر سره کوي.
مننه جلیلی صاحب. اوس چې طالبان پر افغانستان واکمن دي، یو کالینو پر شوه چې په کابل کې د القاعده ځای ناست مشر ایمن الزواهری د وژل شو د جولای په آخر کې، امریکایي چارواکي وایي چې اوس موږ نوې ټکنالوژي لرو د ډرون په واسطه باندې په کابل کې وژل شو، للی واټن کولای شو چې د تروریزم احتمالي ګواښ له منځه یوسو. آیا دوی په دې ډاډه دي دغه نوې ټکنالوژي او دغه نوې هغه چې دوی په اختیار کې لري لری کولای شي که چیرې کوم احتمالي ګواښ ورته متوجه کیږي هغه خونسا کړي یا شن کړي؟
بلکل، دلته په استخباراتي لحاظ باندې قدرمن نوري صاحب دوه مسایلو ته باید توجه وکړو. لومړی دا چې
دوه دقیقې وخت لرو، زیات نه لرو جلیلی صاحب، مهرباني زر
سورس او د منابعو د اطلاعاتو په بنیاد باندې نن د حاکم اداره د طالب امریکایانو سره په اطلاعاتي شیر انفارمیشن چې ورته وایي په هغې کې سره خبر لاسه دی، کره معلومات ورته ورکولی شي، په دې چې د دوی په منځ کې بعضې غړي شته او دوی ته کره معلومات شته چې هغه کولی شي هغه کورتینات هغه اطلاعات ورکړي چې په امریکایانو دپاره ډېر د هغوی د پېژندلو دپاره، د هغوی د موقعیتونو دپاره، او د هغې د کړیو دپاره د طالبانو اطلاعات دقیق دی چې امریکایان غواړي په استخباراتي لحاظ باندې د دې نه استفاده وکړي او خپل اهدافو ته په هغه شکل ورسېږي چې اطلاعات دقیقې، کورتینات دقیقې، موازی معین او مشخصی، او ټکنالوژي په هغه د بي 52 د 50 او د کروز راکټونه دي، او نو د بي پلوټ ته تیارو دي چې په ریبن وخت گزار ورکول شي. دا د امریکا لپاره ډیر اسانه ده، ستراتیژي په اقتصادي لحاظ باندې هم ورته ډېره کم بیه ورته معمیږي. او اطلاعات هم هغه پاخه اطلاعات چې امریکایي ول اندازه کې دي حاکمې ادارې دغه ډلې نه چې په منځ کې شته.
بله کور ودان د سیاسي چارو شنونکو د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې ماسه صدیق منصور انصاری او د امنیتي چارو پونه مت الله جلیلی چې په دې 15 دقیقې بحث کې مور سره ګډون وکړل. نن پر امریکا د 2000 لومړي کال سپتمبر دی ولسمې تر روسي بریدونو 22 کال پوره شول. هغه جګړه چې د امریکا متحده ایالاتونو له دغو بریدونو وروسته په افغانستان کې پیل کړ نږدې شل کاله دوام وکړ. آیا افغانستان په دغه تیرو څه باندې 2 لسیزو کې د ترورزم ضد جګړې په ترڅ کې خپل هدفونه ترلاسه کړل؟ په دې اړه مو د خپل میلمنو سره بحث وکړ. راتلونکي خبرونه کې بیا هم 15 دقیقې بحث لرو، بیا هم پر همدې موضوع څرخي. زه نور یاس نوري له تاسو اجازه غواړم په څو شیبو کې بل خبرونه زما همکاره فرشتنګا مختبري.